السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لې یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی مولانا فضل الرحمن وای ک د پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې لاسوهنه کوي نو دوی به پر ضد احتجاجونه پیل کړي د خوست په روغتون کې تیر یو کال کې لسبان دي نور لزر زیګونونو سره مرسته شوي او د سودان سرخار خرطوم کې د انخطو پر بحال شپک 50 پولیسي وګړي وجل شوي دي د خبرونو تفصيل د پاکستان د جمهوریت غورزنګ او د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به پر ضد سړکونو تروزی نو موړي دا سرګندونه د اپریل په 15 نه وخت په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي مولانا فضل الرحمن وویل
پارلیمنت جیتي قوم جیتي عوام جیتي ان شاء الله
پارلیمان به غټي قام اولس په غټي ان شاء الله ام غلان ده هم په سړکونو دراوته ودتیو دا سندا چې ګنمو سره د دې تجربه نشته دي مونږ ډېر زبردست فعالان او تحریکی خلق یو سبا کشر بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو بیا به هم نور څوک نه مونږ په میدان کیو
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي خو په خواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړی دی د پاکستان حکومت لنن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه وکړه دا خبره د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ لاره په یو ویډیو وی بیان کې کړی دا هغه ویلي چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو په نتیجه کې پورته کړی دی د حکومت له دې اعلان سره به لنن څخه په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 202 روپۍ خرڅيږي د پاکستان پوځ دا کوي چې په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال لک تر لګه 12 وسلوال وجدي دي د پوځ د عام اړیکو څنګه آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل چې د اپریل په 15 یې 10 وسلوال په جنوبی وزیرستان او 2 په شمالي وزیرستان کې وجدي دي بیان زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور جوړل شوي دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه سن دي ویل او نه هم خپلواکو سرچینو د دې پیښه تصدیق کړی دی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر مفتي عبدالشکور جنازه نن په لکی مروت کې وشوه د مشال ریډیو خبري الوای چې په جنازه کې د سیاستوالو په ګډون غاڼو خلکو برخه واخیسته لدی وړاندې بیګا په اسلام آباد کې هم د نوموړي جنازه د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په امامت کې وشوه فضل الرحمن ورسته له رسنیو سره په خبرو کې د شکور مړینه لویا زایبو بلله مفتي شکور بیګا په اسلام آباد کې په یو ټرافیکی پیخه کې وجد شوې وو د اسلام آباد پولیسو بیګا په یو بیان کې ویل چې مفتي شکور اتیر ماخام پخپل موټر کې د اسلام آباد لمریټ اوټل څخه سیکریټریټ چوک تر روان وو چې گاډی له یو ډبل کیبن ډاټسن سره وجنګید د پولیسو په وینا په دغه ډاټسن کې ناس 15 کسان یې نیولې او د پیخه پلټنې پیل کړې دي مفتي عبدالشکور د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلی ضلع مشر او د مذهبي چارو اوسنۍ وفاقي وزیر وو د وزیر اعظم شهباز شریف او ولس مشر عارف ادوی په ګډون د ملک غاڼو سیاستوالانو د مفتي عبدالشکور په مړینه خپګان خودلې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ په افغانستان کې د بیپولې ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف وای تیر میلادي کال کې د خوست په نسایي ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سباندې نور له زرا وسه وزیګونونو سره مرسته کړې ده د دې ټولنې د افغانستان څنګه نن په خپل ټوئیټر خبر ورکړې وای په لرو پرتو ولسوالیو کې دوی د اته ولسی روغتیاي مرکزونو ملاتړ کړی چې ډاډمن شي د خزو لپاره په دغه سیمو کې هم د زیګون پر مهال د خ روغتیاي سارنې بهتره زمينه برابر شي د روغتیا نړیوال سازمان رامیاش په یو ریپورت کې ویلی وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8000 وسه وخځه د زیګون پر مهال مړ شوې دي د طبي مرستو ادارې ویلي چې د سودان په پلازمینه خرطوم کې پنخته کې لک تر لګ شپک 50 پولیسي وګړي وجل شوې د اپریل په 15 د پیرا ملټری ملیشو او د پوسټرمنز په پیل شو نخته کې نږدې شپک 100 کسان زخمی شوې هم دي. د انخته د سودان د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان د خوا د ریپید سپورت فورسز په نامه ملیشا ډاله په پوز کې د ورګډولو له وجې را منته شوې دي. د دې ملیشې ډلې مشر محمد حمدان د قلو کوي د ملیشې په پوز د ورګډولو عمل د هغه پروسې برخه ده چې لمخې د 2020 کال د پوزي کودتا ورسته په هیواد کې ولسی واک بیرته عمل کیږي. اول خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان د کرکټ لوبډالې په دویمه اشل وریځ کې لوبه کې هم نیوزیلند ته ماته ورکړه. بیګا په لاهور کې تر سره شوې لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ، نیوزیلند ته یې د 193 رنزونو هدف ورکړ. په جواب کې یې د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 145 رنزونو له جوړولو وروسته آوټ شو. د دوی ترمنځ به د 15 لوبو د لړۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې تر سره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې مو درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې د غریپورټونه اوریدل شي. مولانا فضل الرحمن دړکه ورکړی چې کده پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په اختیاراتو کې مداخلت کیږي نو دوی به پر ضد سړکونو تروځي. په پاکستان کې د تیلو بای یو وار بیا لوړ شوې، عوام یې پاړه سوای
کو دا په غریبو باندې یو تندر نور رارتاو کو تیلو سره وړی ګران شو، چینی ګران شو، وړ ګران شو چې دا روزمره خوراک دی. د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی.
په اوس د وسلوالو پر ضد د خفیا معلوماتو په اساس د عملیاتو جاري ساتلو فیصله کړې ده. سیلونکو وایي د پخوا برعکس اوس وسلوال خارونو ته منتقل شوې دي.
د خبر په توګه د باګي ټاکونه زیات کوم د ملټری څخه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. اته په پاتې کې د بوتاساني هغې بول پیژنې نه.
په کوز جنوبي وزیرستان کې د پولیو ناروغي پر ضد 15 ورځنی کمپاین روان دی. چارواکي په دې حق لوي
14 ساعت او 13 اپریل پر دا کمپاین دی.
په داسې 26000 د میجا هاوس هولډ ټارګټ تر کا کورینا دی. په داسې وړي کې چې کوم دی 66955 دی.
د رسنیو نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې رسنۍ له سختو شرایطو سره مخامخ دي. یو شمیر ډور کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه هم لرو او د دې غړی په پای کې درته د روزې په مناسبت د اسلامي چارو په حق لزانګړې وینا هم وړاندې کوو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دوی بعد د ملک هیڅ یو ادارې ته اجازه ورنکړي چې د پارلیمان او انتخاباتي کمیشن په چارو کې مداخلت وکړي. نو موړي زیاته کړي که هر وخت داسې هڅه وشوه نو دوی به پر ضد لارو کوڅو ته وځي. مولانا فضل الرحمن د اپریل په 15 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک او قام په ګټه نه بولي، خو عمران خان بیا په اوسنی وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړي چې د خپل ګټو لپاره یې آئین تر خپل لاندې کړی دی. په دې حق له نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې عمران خان په درنی مکلونو کې هیواد بیړه ډوبه کړې ده، سرنګ د سره مذاکراتو ته کینو او نه هغه مذاکراتو ته تیار دی. دوی وایي د پاکستان ستره محکمه یا سپریم کورټ د تضاداتو ښکار دی. یو اړخ ته ویل کیږي چې ټاکنې باید په نوې ورځو کې ترسره شي، له بلې خوا موږ ته ویل کیږي چې خپلو کې کینې خبره جوړه کړي. نو که د اکتوبر تر میاشتې وروستو پټاکنو سره وشي نو بیا هغه ویل چې موږ بلیک میل کوي، خو په آئین کې د هر ادارې واک ویشل شوی دی، نو ولې پکې مداخلت کوي؟ وی دړکه ورکړه کچره کوم اداره د عمران خان لپاره د پارلیمان او الیکشن کمیشن واک کې لاسوهنه کوي نو په سړکونو راوتل دوی نه دی هیر.
پارلیمنت جیتيږي، قوم جیتيږي،
پارلیمان به ګټي، قام او ولس په ګټي انشاءالله. او موږ وړاندې هم په سړکونو دراوتو عادت یو. دا سنه ده چې ګنې موږ سره د دې تجربه نشته دی. موږ ډېر زبردست فعالان او تحریکي خلق یو. جی سبا کچره بیا تاسې د عمران خان لپاره چا داسې حرکت وکړو که امریکا وي که یورپ وي او که د پاکستان کوم اداره، نو داسې ناجایزه خلقو لپاره ناجایزه حرکتونه کول نو بیا به هم نور څوک نه، موږ په میدان کې یو. موږ دا لاره هېره کړې نه ده. زموږ کارکون ولس چا چې دا خبره رښتونې ګڼله او موږ سره ولاړ وو، نن هم ولاړ دی.
هماره کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں انشاءاللہ.
مولانا فضل الرحمان وائی دی عمران خان سرا تا وقت مذاکرات تا دا ملک پگٹ نگوری پارلیمان قانون پاس کوی لا قانون جوڑ ہم نوی چی اتا کسی زبین جوڑ شی او پیو ناست کے پریکلا ہم شی خو منگا سیاسی خلق یو منگ نظر لرو دا سن شکی دے سارو پشان سرا کوی او قبول یکڑو جو دا ہم ویل چی دستر محکمی رجسٹرال لرکول انتظامی مسئلہ دا دا نہ منل کی گی کدا سپریم کورٹ وی ندا بیا عدالتی مارشل لا پتوگا تعبیر ہی دو پختنے پر جواب کے چی آیا عمران خان اس ہم دا کم ادارے یا کسانو نازول یا لاڈلا دی نو دوی ویل چی ہغا زان ترا جختول او ور سرخ کول زان بدنامول دی
لاڈلا تو نہیں ہوگا
نازول خوبا دا چانوی زکا ہغا سرا ناس کول پل زان بدنامول دی نو ہغا سرا دا خکولو سگٹ نشتا نو پدے لحاظ کشر سوک ور سر ملکی گی ہم آنازوی نو ہغوی تا ہم وائما چی خپیمانے نا علاوہ ستا سبر سا مستقبل نشتا دی
شرمندگی کی علاوہ تمہارا اور کوئی مستقبل نہیں.
بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف مشر اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا پی ڈی ایم اتحادی حکومت تورن لگولی چی دخپل گٹ لپارا او حکومتی چوکو بشکول لپارا آئینی دخپو لاند کرده دی دیوائی اولس تدوی نشی مخامخ دی زکه انتخابات نکوی او دا سپریم کورٹ حکمونا او آئین دوی نمانی آئین وای چی اسمبلی ماتے دو نوی روزو کی با دننا ٹاکنی کی گی او دوی دا غینا تختی تیر رسم عمران خان خپل مننکو تا خپل وینا کی ویل چی دوی دا آئین دا سر لڑای لپارا احتجاجونو او لاریونو تا زان چمتو کړی دا د ونرا چی پی ڈی ایم یا پاکستان جمهوری غورځنګ اتحادی حکومت دریز لري چې پاکستان اقتصادی او امن امان حالت دا وخت دی جوګنه دي چې ګنې پنجاب او خیبر پختونخوا کې دی ټاکنه وکړل شي دی وای ملک دا وخت سرشمیرنه هم روانه ده حلقه بندې به هم داغي مطابق کیږي د اکتوبر نوړاندې ټاکنه ممکن نخکاری خو بیا سپریم کورٹ چیف جسټس خپل یو پریکړه کې مرکزی حکومت ته امر کړی چې زر تزر د دوی په حکم او د پاکستان په آئین عمل درآمد وکړل شي او دواړو صوبو کې انتخاباتو لپاره پنګې او امنیت هم ورکړل شي کله سپریم کورٹ په قانوني لار خپل کړی بلخو مرکزی حکومت وای چې دوی سره پنګې د انتخاباتو لپاره دا وخت کې نشته رې خو بیا سپریم کورٹ د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی حکومتي بانک ته ویل دي چې د انتخاباتو لپاره پنګې ورکړل شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان حکومت یو وار بیا د پېټرولیم مصنوعاتو بیې لوړې کړې دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیگا په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د پېټرولو د یو لیټر قیمت 10 روپۍ اوچت شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو له وجې پورته کړی دی. د خیبر پښتونخوا په سوات کې کاروباري او هم عامو خلکو ویره ښودلې چې د تیلو په نرخونو کې له نوې اضافې سره به ګراني نوره هم زیاته شي او د دوی ژوند به لا نور مشکل شي. تفصیل د نیاز احمد خان رپورټ کې اورو.
وزیر خزانه اسحاق ډار لخوا ویل شوی چې د اپریل دیرشمې نیټې پورې به پېټرول 10 روپۍ او د خاورو تیل 15 روپۍ د لیټر په سر پورته وي. په دغه اړه د بنګورې نه شانګلې، بشام او نورو سیمو ته د سورلو ګاډۍ چلوونکي ډرایور د پورن محمود الله وایي چې ناڅاپ په تیل ګرانېدو سره ترانسپورټرانو ته لویه ستونزه جوړه شي.
تیل خو چې کوم ټول لینډ په تیل باندې لگا لگا هر شی چې کوم دی لگا راشن شو یا نور چې کوم تک را تک شو دا په تیل باندې دی کنه. تیل ګرانی کی دا سره هر شی ګران شي. ټیر چې کوم دی ورسره ګران شو پروس کالی په ټیر چې کوم دی هغه په 50-45,000 روپے منو سکه لپاره په 75,000 روپے منو خلک چې کوم دی مجبور دي چې کوم دی لگو وو سینه کی کی به ډرایور سره چې کوم دی په کرے منو شهري په ساتي او ګاډي چې کوم دی دا اولاد خلک زیره زیره تک را تک مشته دا ډډا کړه موږ پرون راغلی وو دلته ولاړ وو چې کوم دی لکه دومره گاڑی ولاړ لی چې ځای نشته ځکه چې تک را تک نشته خلکو خلک چې کوم دی لکه غریب مریض نشي راوستی یا ورته دغسې پروت دی کنه. بس
د منګوري په بازار کې د ضرورت شیان خرڅونکي دکاندار حاجی متین خان وایي چې د تیلو نرخونو سره د ټول شیانو قیمتونه تړل دي. ولس د ګرانۍ له وجې وړاندې نه پریشان دی
چې دوی دا خبره کوله چې 100 روپۍ به مونږه دار ځانو اوس یو دم دی بیګا ولګېد او 10 روپۍ لیټر یې ګران کړو. نو 10 روپۍ لیټر یې ګران کړو دا په غریبو باندې یو تندر نور راړتاو کو. تیلو سره غوړي ګران شو چینی ګرانه شوه اوړه ګرانه شو چې دا روزمره خوراک دی د دنیا په هر یو سیز باندې اثر غټ راغی نو چې غټ اثر پرې راغی نو دا خلک پسې چې ته تیار شي چې دوی به یخ لاګانې کوي یا به خودکشانې کوي ایا به مارکیټ ته به مونږ پسې روزي مونږ پخپله به مونږ پسې روزي دا دوکانونه به لته شوی چې نه ورکوي تماچه به سره پلاس کوي ټوپک به سره په ملک کې خو دفاع شته نه چې یو سړی دفاع کړي چا حکومت نه لري دفاع والا دی نه دفاع کولی شي
د تیلو نرخونه په داسې حال کې پورته کړی شوی دي چې دین وړاندې وزیر خزانه اعلان کړو چې کم آمدنۍ والا خلکو ته به په پاکستان کې په مخصوص وخت کې 100 روپۍ د لیټر په سر تیل ارزان ورکوي ولې په دغه اعلان لا عمل نه دی شوی د پاکستان تیل ورکوونکي ادارې آئل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي تر مخه د تیلو نرخونه د نړیوال نرخ سره تړلي وي او تعلق یې د ډالر او روپۍ قیمت سره دی او هر 15 ورځې پس دغه کې بدلون راولي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو
د مشال پنوم
په 1 بجا
د مشال رادیوي مجله
په 2:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو
سندری جادوګری
په 4:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د پاکستان پوزوی د وسلوارو پر ضد پروانو عملیاتو کې د اپریل په 15 په جنوبی او شمالي وزیرستان کې لک تر لګه 12 وسلوال وژل دي د دوی په وینا په دې عملیاتو کې 2 پوزي اسکر هم وژل شو او 3 روړ روبل شو دي وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز اعلان کړي چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به په قبایلي ضلعو کې پراخه عملیات نه بلکې واضح هدفي عملیات کوي دوی دا فیصله په داسې وخت کړی ده چې په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د امنۍ پیښې زیاتې شوې دي د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي
د پاکستان فوز اماړي کو څنګه د بیان او شمالي او جنوبي وزیرستان کې فوزي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د اپریل په 15 امنیتي ځواکونو وسلوالو زید عملیاتو کې 10 وسلوال جنوبي وزیرستان او 2 نور په شمالي وزیرستان کې وژل دي د دوی په وینا د غو عملیاتو کې 2 فوزیان لانس نایک شعیب او لانس نایک رفیع الله هم وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د دغو کاروایو تصدیق کړي او وی ویل چې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو د جنوبي وزیرستان ګوملزام بلوچستان پولیس سره سرما سیمه کې وسلوالو زید عملیات وکړل چې د پولې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو شریکه تر 100 ساعتونو عملیات جاری وساتل په دغو عملیاتو کې 11 وسلوال ووژل چې د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم دوی رسنیو سره شریک کړي د دوی په وینا په ورته ډول عملیاتو کې شمالي وزیرستان میرعلي کې 2 نور وسلوال هم ووژل چې د امنیتي چارواکو په وینا هدفي بریدګر ول او د دغه ټولو وژل شوو وسلوالو جسدونه یې په قبضه کې دي وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي د 10 او 11 اپریل په شپه د بنو نورړ په سیمه کې هم په ورته ډول عملیاتو کې امنیتي ځواکونو پولیس او سی ټی ډي شریک عملیاتو کې د 3 وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه آزاد سرچینو هم مشال ریډیو ته د دغه وژل شو وسلوالو د وژنې تصدیق کړې وو د اپریل په 11 بیا بجاوړ کې استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 3 وسلوال وژلی ول تحریک طالبان پاکستان هم رسنیو ته استول شوی خپل بیان کې د خپل 3 وسلوالو د وژنې تایید کړي وو خو دا وایي کړي وو چې د غو عملیاتو کې یو فوسته هم تاوان رسولې خوشمیر یې نه و شو دلې د اپریل په 15 هم جنوبی وزیرستان کې د خفیا اطلاعاتو په بنیاد امنیتي ځواکونو ځانګړي عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان 8 وسلوالو د وژنې دعوا کړې وه د دوی په وینا د غو عملیاتو کې یو سرتیری هم وژل شوی وو او 4 نور ژوبل شوي ول د 13 میاشتې نه وسلوالو زید وزیرستانونو کې د فوز په ځانګړي عملیاتو کې تیزی راغلې د وسلوالو لخوا هم په پولیسو او امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي د پاکستان فوز وای چې وسلوال بیا منظمې دوه تا نه پرېږدي او ترهګرۍ ضد مبارزه ته دوام ورکوي په میرامشاه کې د فوز مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر مشال ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي ول چې د مارچ درېمې نېټې نه تر اوسه پورې شمالي جنوبي وزیرستان باجاوړ بنو او لکی مروتو کې یې درې څلوېښت وسلوال وژلې دي چې تازه عملیاتو کې وژل شو وسلوالو شمیر د دې پرته دی. نوموړي ویلي ول چې وسلوالو زید اوس د لا نور سخت اقداماتو پریکړه شوې او پر زید باید د فوز کاروایي دوام لري. د فوز مشر جنرال سید آصف منیر هم د مارچ په څوارلسمه جنوبي وزیرستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي ول چې په بشپړ ډول د ترهګرې تر ختمېدو پورې وسلوالو زید جنگ ته دوام ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په داسې حال کې چې د پاکستان پوز په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله کړې، ځینې شنونکي وایي چې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او لکی مروت کې یو شمیر وسلوال موجود دي او دا چې په هغو سیمو کې د زیاتو پوځي عملیاتو امکان دی. خو ځینې نور بیا وایي چې وسلوالو خارونو ته مخه کړې او ګوریلا جنگ کوي. له دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په ځینو نورو سیمو کې پوځي عملیات شوي وو او لکونه خلک بې کوره شوي وو، خو د پاکستان د پوځ لخوا د بریا د ادعا او باوجود وسلوالو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پښتنه دا ده چې اوسنی هدفي عملیات به څه نتیجې ورکړي او که څنګه؟ جواب ته یې د ګولیاز په دې رپورټ کې غوښ.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او ځینو بندوبستي سیمو کې له تیر څو میاشتو راهیسې وسلوالو بریدونو کې د زیاتوالي وروسته وخت نا وخت عملیات ترسره شوي. د بدامنۍ پر ضد په ټولو قبایلي ضلعو، سوات، بونیر، دیر، مالکن ډیویژن، پېښور او نورو سیمو کې احتجاجي لاریونونه هم شوي. همدغه حالاتو په کتو سره د اپریل پر اوومه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د فوزي عملیاتو پریکړه وشوه. د دې وروسته د اپریل پر څوارلسمه په قومي اسمبلۍ کې د بندو دروازو تر شا د ملک پر روانو امنیتي حالاتو باس پر محل پریکړه شوی چې په قبایلی ضلعو کې بعد د وسلوالو پر ضد یوازې هدفي عملیات کیږي. په خبر کې خبریال لحاظلی د اپریل په 15مه مشال د تیوبې چې ټول قبایلی ضلعو له باجوړ تر سویلي وزیرستان پورې فوج موجود دي. د سره سره په مالکن ډیویژن، سواد، دیر او بیا په جنوبي ضلعو ډیر اسماعیل خان او لکی مروت کې په کافي شمیر کې فوج موجود دي. دغه په خبره فوج د قبایلی ضلعو ترڅنګ هغه سیمو کې هدفي عملیات کول غواړي چې وسلوال پکې زیات شمیر کې موجود دي.
هغه ضلع چې کوم د شمالي او جنوبي وزیرستان سره نږدې دي، هغه کې ټانک ته، هغه کې ډېر اسماعیل خان دی، لکی مروت ته او ساحه پورې بنو ده. دې وخت کې کمن د ټي ټي پی د تیرو یو کال حملو تو ګورون زیاتره حملې په دې ځایونو کې شوې دي. د دې وجه دې وکیل لکی مروت ډېر اسماعیل خان ساحه پورې بنو ده موجودي. دا قسمه اپریشن او دا قسمه عملیات د خیبر پختونخوا په 400 کې هم په محدود پیمانه شوې دي او په پېښور کې په خصوصي توګه په هغه ځایونو کې کوم چې د قبایلي ضلع خیبر سره نږدې دي چې په هغه کې در آدم خیل او اف آر پېښور ایریا شامل دي، په دغه ځایونو کې هم کیږي.
دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان په واکمنۍ کې د 2021 کال وروستیو د فوج د هغه وخت د مشرتابه په صلاح له ناقانونه وسلوالې ډلې تاریخ طالبان پاکستان سره خبرې ترې پیل شوې وي. هغه خبرې ترې د افغان طالبان په منځګړیتوب پیل شوې وي چې په سو پړاوونو کې یې بیا سیاسي او قبایلي مشرانو هم برخه اخیستې وه. د هغه خبرو ترو په نتیجه کې د پاکستان او تاریخ طالبان پاکستان ترمنځ ډزبندۍ هم شوې وو، خو بیا د 2022 کال د نومبر په 8مه پایته رسیدلې وه. تاریخ طالبان پاکستان هغه وخت ویلي وو چې ډزبندۍ یې ځکه ماته کړې چې د دوی په وینا پاکستانی ځواکونو یې پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی. له هغې مودې راهیسې وسلوال بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبریال او شنونکي مشتاق یوسفزی د اپریل په 15مه مشال لوتی ویل چې فوج سره د عملیاتو بغیر بل لار نشته، خو په سیمه کې د خلکو غبرګون وروستو دا به هدفي عملیات وي. دا په خبره د خیبر پختونخوا یو داسې سیمه نشته چرته چې عملیات نه وي شوي او موجوده حالاتو کې وسلوالو خپل استراتیجي بدله کړې ده.
زماده معلومات دي، زماده خیال دي چې د خیبر پختونخوا د کبایګي ډاکونه زیات کم نه ملټری چې نه په خارونو کې دي، ځکه چې هغه دا د خپل ریسورس جنریټ کوي. اته په پاتې کې د ورتاسانی هله کې بوله پیژنې نه، نو هغه اوس خارې شوې دي. دا اوس اعصابو جنگ دي، د انټلیجنس جنگ دي، کاه طالبان کې د فوج کې سپورټ اداري کې یو خو په اپریشن باندې غټ کاسټ راځي، مخکې به دا پیسې امریکې ورکولې او بل د هغې غټ نقصان دا و چې مشهد پکې تباه شي، خلک بې کوره شي، حاصل اس نشي تاسو ور اسوات په پکن تاسو مخه ته
مشتاق یوسف زی زیاته کړ چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کامیابی انحصار د فوزی استابلیشمنت په پالیسي ودا چې هيا هغوی واقعي سنجیده دي او کنه د کابل سیمو استازو او ځینو نورو د اسمبلی په غونډه کې او په نورو ځایونو کې د فوزی عملیاتو پر حکومتي پلان نیوکه کړې وي او اندېښنې سرګند کړې وي. د دې په خبره په خوا هم فوزی عملیات شوي ول او په میلیونو خلک بې کوره شوي ول، خو نامنی ختم نه شوه. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه سید اختر علی شاه د اپریل په 15مه مشال ورته ویل کچري په سمه توګه د معلوماتو پر اساس عملیات وشي نو کامیابی ممکنه ده.
هدف خو ډېر واضح شي چې څه ته وي چې الف دې د پسې بازار ځمه، نو چې الف دې ولي ولو کامیاب شم نتیجه راووته. نو که په دې طریقه وي او هدف مخامخ وي او زمونږ انټیلیجنس صحیح وي او مونږ ته معلوم وي چې په کم کمزي کې ایکټیو کم یو دي او سلیپر سیل دې کمزي کې دي او هغه مونږ چې کم نیٹ ور ور لړکو وای نیٹ ته راشي نو دا کامیابی ده. دې سره به ډېر فرق راځي. فرض کا بنګراوالو، فرض کا لکه شمالی وزیرستان کې یو علاقہ ده، البته زیات مومنت شروع شوه د خلک د دلی شي، نو البته کته پرشن شروع کې هدفي او ټارګټ اچیو کې نو دیکې کا فرض کر لس کا ساجي نو دا پیزه دې پکې ونی ول را پیزه بل تر تختی بل زی ته بزي.
د اختر شاه په خبره د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې تسلسل پکار دي او جامع حکمت عملی ته اړتیا ده چې حتمی نتیجې ته ورسیږي. دا په داسال کې ده چې د خیبر پختونخوا د شمالي او جنوبي وزیرستانونو باجوړ، خیبر، سواد، بنو او یو شمیر نورو برخو کې اوسیدونکو وای چې په سیمو کې بیا وسلوال فعال شوي دي. ل دې پرته د پاکستان ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا هم د 2022 کال په دسمبر کې ویلي ول چې تحریک طالبان پاکستان د تحریک انصاف په مشرۍ له پخوانی ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو پر مهال کافي قوت وموند او خپلې کاروایي زیاتې کړې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په کوز جنوبی وزیرستان کې د ګوزان یا پولیو ناروغي پر ضد د ساسکو ورکولو بهیر روان دي. چارواکي وایي چې د اپریل 14مې پیل شوی دې بهیر کې بس کم 50,000 داسې ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکوي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي. د جنوبی وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر هدایت الله مسید مشال ریډیو ته ویلي چې دوی د سیمې له ولسه خواست کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد ساسکي لازمی ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو ناروغي لا هم پاتې ده. د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید یې په اړه نور حال راکوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ د 14 اپریل نا پولیو کمپین شیر کڑائی دائی پر ضلع کے سمرا معشومون تا وہ دے گزن رنجنا دے جورن پولیو ویکسین ساسکی و ورتشل شی پدگی براکشے دے صحت محکمے فیلڈ سپروائزر میڈیکل آفیسر ڈاکٹر ہدایت اللہ مسید مشال ریڈیو تا و ویل
14 اپریل پورا دا کمپین دی پداسې تاسو 1954 تر 1959 دی پداسې وړي کی چې کیم دی تاسو 1954 پندی دی میرا 36 یو سی دی په ساوت وزیرستان لور کې او پټول نشه کمپین شری دی او شه پراپر شری دی الحمدلله دی ایڈمنسٹریشن پتا اون سره بل دین تا مودا پیغام دی دا خپل بچینه دا کا 3 پداسې صدا سے مزرسیت اجزان نشتا پراپر دی لیبارٹری ٹیسٹڈ
سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر دراون پولیو کمپین پبراک
مستقبل پورا حصہ والے
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مقامی انتظامیہ چارواکیو دا هم وویل چې په ضلع کې 15 کالونو نه کم عمر ماشومان او ماندې پلارینا ته په 4-2 چې پراون پولیو کمپین کې خپل ماشومان ته د ګوزن رنجنا د ژغورنې پولیو ویکسین خامخا وروت شي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړی نیمایي ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم او جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان وایي که د پارلیمان او انتخاباتو کمیشن په چارو کې مداخلت وشو نو دوی به سړکونو ته راوځي. نوموړي د اپریل په 15 ناوخته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل. دی د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان سره خبرې اترې د ملک په ګټه نه بولي، خو پخواني وزیر اعظم عمران خان بیا په اوسني وفاقي حکومت کې په شریکو ګوندونو تور پورې کړی چې د خپلو ګټو لپاره یې آئین تر خپلو لاندې کړی دی. د پاکستان حکومت له نن څخه د پېټرولو د یو لیټر په قیمت کې 10 روپۍ اضافه کړې ده. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار بیګا د انټرنیټ د لارې په یو ویډیو بیان کې وویل چې دا ګام یې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د قیمتونو زیاتېدو له وجې پورته کړې. اوس په پاکستان کې د پېټرولو یو لیټر په 2.28 روپۍ خرڅېږي. پوز ادا کوي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د اپریل په 15 د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 12 وسلوال وجلي. د پوز د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل چې په دې عملیاتو کې 2 پوځیان هم وجل شوي او 3 نور ژوبل شوي دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې تصدیق کړی دی. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ایم ایس ایف نن په خپل ټویټر پیغام کې وایي چې تیر میلادي کال د خوست په نسائی ولادي روغتون کې د دوی ټیمونو له سباندې 19,200 زیږونونو سره مرسته کړې ده، او دوی وایي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې دوی د 8 ولسی روغتیایي مرکزونو ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان 13 میاشت په یو ریپورت کې ویلي وو په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې 8,200 ښځې د زیږون پر مهال مړې شوې دي. او د طبي مرستو یوې ادارې ویلي چې د سودان په پلازمېنه خرطوم کې په نښتو کې لږ تر لږه 55 ولسي وګړي وژل شوي. د اپریل په 15 د پیرا ملیټري ملیشو او د پوځ ترمنځ په پیل شوو نښتو کې نږدې 600 کسان ژوبل شوي هم دي. دا نښتې د سودان د پوځ د مشر لخوا د ریپیډ سپورټ فورسز په نامه ملیشا ډله په پوځ کې د ورګډولو له وجې رامنځته شوي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای په روس کې د امریکا د کنسولګری کارکونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د وال سټریټ جورنال او رسپانې لنیول شوې خبريال سره ملاقات وکړي. د روس امنیتي ادارې اف اس بي د مارچ په 10 ویلي وو چې ایوان ګیرشکو ویچ په نوم دا خبریال یې د جاسوسۍ په تور نیولی دی. د روس یو مشر سفارتکار بیا ویلي ممکنه ده چې روس د ګیرشکو ویچ د مقدمې وروسته د بندیانو د تبادلې په موضوع له امریکا سره خبرې وکړي. په دې موضوع اسدالله لودین نور تفصیل لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قنسولګری هیڅ کارکونکی نه دی توانیدلی چې روسیا کې د وال سټریټ جورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګرشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګرشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیا کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګرشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 10 اعلان وکړ چې ایوان ګرشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي سند د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره دوشنبه ګرشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشی کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګرشکوویچ خوشی کړي. د وال سټریټ جورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په دیرشمه ویلي چې ګرشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو له مخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د دوو میاشتو لپاره په توقیف کې د ګرشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات تېره پنجشنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگټن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د سلا کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو سلا شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د رسنیو د ملاتړ ځینې نړیوالې ادارې وای په افغانستان کې پر رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګه شوې ده. په دغه هیواد کې د رسنیو ځینې مسؤلان او خبریالان وای لویرې د دې موضوع په باب ښکاره خبرې هم نشي کولی. د رسنیو د ملاتړ ادارې بیا وای که حالات همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به پاتې غیر حکومتي رسنۍ هم مجبور شي چې خپل فعالیتونه بند کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په جرمنی کې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ یغه اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوی دي. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې سلاط راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي. خبریالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان هم ویلی پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلی وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندې شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي، اما د خبري اعلان حقوق الته نه عملي کیږي او نه ورکول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او له بل اړخه چې تر ټولو رسنه هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه خبرونه چې بدون سانسور باید نشر شي او هغه ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاعات ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه له رسنیو څخه اخستل شوی دي.
د طالبانو لویندویانو د رسنیو خبریالانو د دغستونزو په اړه نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ په خپل ځواب نه کړی. د رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل ستونزو په اړه په ښکاره خبرې نه کوي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه وای تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې یو لزر 1855 نارینه او خزینه خبریالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه، خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزینه. په رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نه وي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د وډوکی اختر لرانځ دی کې دو سره د سندل کراچي او نور سیمو څخه خلک د خیبر پښتونخوا بلوچستان په لور د دې لپاره ځي چې اختر له خپل کورنۍ سره یو ځای ونمانځي، خو دوی وایي د لویو لاریو یا بسونو مالکانو کرایانه زیات کړي دي. د دوی په وینا د اختر لپاره خپل کلو ته تلونکي زیاتره خلک غریبانان دي او زیاتې کرایانه نشي ورکولی. دوی په متعلقه چارواکو غږ کړی دی چې د دې مسلې حل دی راوباسي. بلخوا د بسونو مالکان وایي دوی هیڅ ناجایزه نه ده کړې، یوازې د تیلو لګرانې دو سره یې کرایانې هم په هغه حساب زیاتې کړې دي. له کراچۍ د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان په دې اړه نور حال راکوي.
د اړوکي اختر له نږدې کې دو سره سم د کراچۍ نه خیبر پښتونخوا او د بلوچستان بیلابیلو ښارونو او نورو سیمو ته چلیدونکو بسونو او نورو ګاډو خپلې کرایې زیاتې کړې دي، چې له کراچۍ ښار خپلو سیمو یا کورونو ته تلونکي مسافر ورسره له سختو ستونزو سره مخ دي. د اپریل په 15 د کراچۍ بنارس بس اډې نه سوات ته تلونکي ګلروز نومي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې لومړی یو ټیکټ 5500 روپۍ وو، خو اوس 9500 روپو ته رسیدلې دي. کراچی نا په بس کې بنیر تروان عظیم خان بیا وای ټیکټ 100 روپۍ مخ کې په 15000 روپۍ اغسته وو، خو چې نن اډې تراغلو 93000 روپۍ غواړي.
خبره دا چې
خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته تلونکي مسافر دا ګیله کوي چې ګاډو چلوونکي په خپل خوخه کرایا زیاتوي او څوک ترې هم پوښتنه نه کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ بس اډا یا ټرمینل ته پېښور یو مسافر محمد خان بیا وای
کې پی کې کم هر یو سټیشن د سی کپی شاور مردان صوبای بنیر هر یو شي دوی سیزن په وجه باندې کله چې نه هلس روزی پاتې شي ک ټیکټ 15000 بیا ټیکټ ډبل کی یا دا 70% بڑاو. اصل وجه دا چې دې سنو سوک تپوس کو ان کې شته نه دغه ټول مزدور خلک ته دلته سوک سپس قسمه مزدوری کې چې کلم دلته اني ټایم کې راشي دوی ورته یا کزي جو 7000 روپے ټیکټ ته کنه سينو منګ سر بل سابشن نشته.
بلخوا د کراچۍ نه بلوچستان کوئټا چمن جوب او نور سیمو ته چلوونکي بسونو او نورو گاډو هم خپل کرایې زیاتې کړې دي. د کراچۍ نه چمن تروان یو مسافر امان الله ترين بیا مشال لیډیو ته ویلي
عام شپو کې 3500 یا 2500 دغه کرایې چلیږي. د اختر شپې چې راسي ورو ادي 4500-5000 کرایې سیوا کې زیاتې کې په دې مسافر ته د تکلیف دوه ورو د ټولو مزدور کار عالمي او د اختر کې زی کورو ته چیرې من خپل اختر سي دغه د بچانو سره تیر کو ال دې ټکټان سیوا کې د عام مزدور د وس نه باشي. دا خبر
د گاډو چلوونکي او د بس اډو انتظامیه بیاوی اختر ته نږدې د دوی گاډي د خیبر پختونخوا او بلوچستان د بیلابیلو سیمو نه کراچۍ ته خالی راځي او بیا د تیلو بي هم لوړی شوی. بیا هم دوی کرایا یوازې 1500 روپونه د 1000 روپو پورې زیاته کړی ده. د آل بلوچستان ترانسپورت بسونو اتحادیه صوبای مشر حاجی ابيب الله بادیزی په دې اړه بیا مشال نیډیو ته وویل
خو صرف مسله دا ده چې د دې ځای نه کوټه نه گاډي خالی زی، په دې کې خالی کنډکټر او ډرایور سپارلی، دا گاډي خالی روان دي کراچي له د کراچي نه چې واپس راځي مثال ک 2500 روپۍ کرایه یا غمون 3000 لګولې د 3000 یا غمون 3500 لګولې د 500 روپۍ مونږ بالا کړی دي په دادونه سخت مهنګایي او بیا د گاډیانو قیمتونه تا ته معلوم دي چې یو گاډي قیمت دا ټیم د 3 کرون نه بالا دی نو مونږ خپل ترانسپورت په دې حال باندې ډیر پریشان دی چې خلک عزتدار خلک په دې کې دیواله شلو توانیان شو نقصانیان شو گاډي درولې دي
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورت محکمې سیکرټری عبدالحلیم شیخ د اپریل په 15مه مشال ریډیو ته ویل د مسافرونو زیاته کرایا اخیستونکو ترانسپورټرانو په ضدي ګامونه پیل کړي دي هر ورځ د دوه انسپکشن ډله په ګڼ شمیر کې دا ډول ګاډي جرمانه کوي او د اپریل د 12مې نه تر 15مې پورې یوازې په کراچۍ کې بسونو او نور ګاډو چلونکي نږدې 9 لک روپۍ جرمانه کړي دي او د اختر پورې به دوی خپل کار جاري ساتي په پاکستان کې هر کال اختر ته نږدې د کراچۍ ترڅنګ په اسلام آباد خیبر پختونخوا بلوچستان او نورو سیمو کې دا ستونزه مخې ته راځي چې له اختر د نږدې کېدو سره سم خلک خپل پلارني ټاټوبي یا کورونو ته روان شي نو د ګاډو چلوونکو ته زیاده کرایه اخلي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا مردان خار په پورې غاړه هوتی سیمه کې ځای ځوانان د خیریه ادارې الخدمت په مرسته به وزله خلکو ته د 100 روپۍ ډوډۍ په 10 روپۍ ورکوي دا ځوانان وایي چې د ګرانۍ او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې زیاتره عام خلک په پوره بیا د ډوډۍ اخیستو توان نه لري نو ځکه دوی د روژې په میاشت کې خلکو ته په نیمه بیا د ډوډۍ ورکولو سلسله پیل کړې ده چې د اختر ورځې پورې به دوام لري په نیمه بیا ډوډۍ ترلاسه کوونکي د ځوانانو په دې حالو زلو ډیر خوشاله دي او وايي په کار ده چې د ملک په هر ځای کې وس لرونکي او شتمن خلک د بے وسو او محتاجو خلکو سره دا ډول مرستې وکړي تفصیل د مردان زمنګ خبريال عظمت علي شاره کوي
دا غونه د مردان د پوری اوتی د یو تنور دی چې پکې په ارزان نرخ ډوډۍ ورکړل کیږي د خیری ادارې الخدمت او د ځای ځوانان لخوا د 100 روپۍ ډوډۍ عام ولستا په 10 روپۍ ورکوي د ارزانې ډوډۍ ورکولو تنظیم کوونکی کلیم الله مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانې او د ملک د ناسمو معاشي حالاتو له وجې د بیوزله خلکو مرسته کوي نوموړي زیاته کړه چې د ډوډۍ په سر کوم تاوان راځي نو زیش تمن خلک اول خدمت فاونډیشن ورسره مرسته کوي
څنګه چې تاسو په دې چې په ملک کې انتهایی مهنګایي ده انتهایی عام سړی غریب سړی مډل کلاس سړی دا انتهایی تنگ دی او روټه چې کوم ده اوړه چې کوم دي دا یو بیسیک فوډ دی دا هر انسان بیسیک نیډ دی لکه کوم سړی فروټ نه خوري یو سړی بل څه لگزریټیز طرف ته نزي او غیبل څه نشی خوړی خو روټه چې کوم دی دا بار سړی خوري نو موږ په دغه لحاظ سره دا انټینشن واغسته چې به موږ بسستا روټي تندور پروګرام شروع کوو او دا چې موږ په لومنې رزمانی کله شروع کوو نو دلته په لومنې رزمانی بدی پوینټ باندې زمونږه پاروتی پوینټ باندې 1500 روټه وته نن بدی پوینټ باندې 4-5000 روټه چې کوم دی ډیلی یوزي نو دا ډیره زیاته خوشاله خبره ده
د تنظیم کوونکو په وینا چې دغه پروژې د مار تړومبې نیټه نه شروع کړي چې به د اختر پورې روان وي ارزان ډوډۍ تر لاسه کوونکي سمیع الله مشال ریډیو ته وویل چې باید د ملک په هر ځای کې وسلرونکو خلک ته غریبو مرسته وکړي
دا د غریبانو لپاره او خو دغه شروع شوی دی داسې چې د مالدار خلک د غریبانو سره لاس وړي او دا ډیر یو خو مهنګایي داسې دور دی چې یو غریب زړه نکیږي چې وړه والی او تر وړه والی او دغه والی دا د غریب د پاره ډیر یو خاصه ولادت دی او زمونږ د مالدار خلکو ته دا درخواست دی چې غریبانو سره الله سواله یو دغه سي هر کلی کې هر علاقه کې په هر ځای کې دا سي او دغه ولګي نو د غریب د پاره سہولیت دی او تاسو ته خپه دی بازار کې ډیر زیات خلک دي بیروزګار دي بے دست دي وسې نکیږي دا د غی د پاره او بل د روزه ثوابونو میاشتنه بای چې دا هر کلی او پاره علاقه کې دا سي کار سٹارټ شي
ارزان روټه تر لاسکون کی او بلتن عطا الله مشال ریډیو ته ویل چې روزانه لدی زایا لس روټه وړي چې مخ کې وس نه لرو
او مسلمان لدی او لس روپے غیر ورزنه دا ډېر خوشاله خبره ده او موږ خپل لګا ته شلو بو وس ځانه کیږي نو او یو مسلمان دا روپې وې چې لګا زه لس روپے مال بجټ راشي خپل ماشومان لا زرا سي زورما
نړیوال بینک د روان کال د اپریل په میاشت کې په خپل جاری شوی رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د تیر کال په نسبت سخت کال گرانی وسلویخ فیصده سیوا شوی چې په جنوبی ایشیا کې د سریلانکا نه پس په دویم نمبر ګران ملک دی. رپورٹ زیاتوی چې د خوراکي توګو د زیات نرخون لوجه د پاکستان اولس د اغستو توان اته ډیر فیصده کم شوی دی. دا پاکستان د خزانه وزیر د مارچ په دیرشمه سینټ ته په خپلو خبرو کې ویلیو چې د ملک معاشي حالات ټیک کولو لپاره د آی ایم ایف او نورو ملکونو سره د قرضو په اړه خبرې روانې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې 19 خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل رپورت ته د روزي میاشتې له پیل سره سم د افغانستان په خوست ولایت کې له محتاج خلکو سره د ځایی خیریه ادارو لخوا د مرستو بهیر چټک شوه دی. دا بنسټونه له ځایی سوداګرو او شتمنو او همداشان له بهر میشتو خوستوالو مرستې ټولوي او په بیوزلو یې ویشي. بل لور ته یو شمېر نړیوالو ادارو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له سخت لوږې سره مخامخ دي او د نړیوالو نړیوالو مرستو په انتظار دي. نجیب الله الوخیل په اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان په کچه او په ځانګړي ډول خوست ولایت کې یو شمېر شتمنو او مالدارو کسانو خیریه بنسټونه جوړ کړي او د دې بنسټونو له لارې د بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو سره مرستې کوي. د دې مرستو یوه بله ښېګڼه دا ده چې تر ډېره خیریه بنسټونه د مرستې ترلاسه کوونکي خوست ښار ته نه ورغواړي، بلکې دوی د مرستې توکي لرو پرتو سیمو ته لېږدوي او هلته نږدې پاړمنو ویشي. د دې بنسټونو څخه یو هم ژوندون خیریه بنسټ دی چې دا ځلې د خوست په لرې پرته سیمه تریزیو کې پر لسګونو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو بستې وویشلې. د یاد بنسټ استازي محمد داود وقفي مشال روډي ته وویل
د تریزیو عالی شری ولسوالۍ کې د 200 په شاوخوا کې د مستحق کورنۍ سره د خوراکي موادو مرسته کوي چې هر کورنۍ ته د 2500 افغانۍ معادل برابر خوراکي مواد ورکوي. دا خوراکي مواد دي چې هغه ته په روزمره ژوند کې هر فامیل ضرورت اړتیا لري.
په افغاني ټولنه کې د تیرو جګړو او نورو ټولنیزو ناخوالو له کبله د معلولینو سرپرسته کورنۍ شمیر هم لوړ دی. د مرستې او ترلاسه کوونکی سید اکبر چې په دواړو پښو معیوب دی وایي
لاس مړه فامیل لرم، ګاټ وټ څوک نه لرم، خدای ته پاتې دغه نظیر میارغ نه لګیږي. د دې مرستو ته موږ هر وخت پوره ضرورت لرو چې څوک د غریبانو سره کومک کوي، هغې سره دا خدای وکړي. ګاټ وټ څوک لرم نه، یو دوه سرو کې لرم خو ډېر ته نو ګاټ وټ وخت نه پوری څوک نه لرم. د بای پلا یا کتر پلا دې پلای څوک لرم.
که څنګه په افغانستان کې بیکاری او فقر له پخوانه موجود دي، خو په دې وروستیو کې دا حالت نور هم ستونزمن شوی او ډیری خلک ځانونو لپاره دفتری یا د لاس مزدوري نشي پیدا کولای چې په مزد لږ تر لږه ورځ واړوي. د ببرک تانی اوسیدونکي وری محمد ویل
نو د شمرسته ځکه ضرورت ده چې موږ یو وخت هم یوې جمعې خرڅان نه لرو چې دا اوس موږ اوس بیا جمعه نه کیږي. نو مرستو ته اړتیا هر مسلمان ته ده، ځکه چې خو افغانستان د ځبلای افغانستان خلک زوبل دي، بیروزګار ده، کاروبار نشته. نو دا اړتیا خو بالکل لرو ده.
په خوست کې یو شمېر ځایي خیریه بنسټونو داسې مهال بېوزله خلکو سره د مرستو بهیر پراخ کړی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلیو چې د روان 2023 زیږدیز کال لپاره په افغانستان کې د بشري مرستو په خاطر د څه باندې 2 میلیارده ډالرو غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې په 15 ورکړل شوي دي. یو شمېر نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک په شدید ډول له لوږې سره مخامخ دي او هغوی نړیوالو بشري مرستو ته په تمه دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو، را و بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تنی لگی شو
د مشال ریډیو سره تاسو د یوټیوب، فیسبوک، ټویټر او انسټاګرام د لارې هم ملګری کېدلی شئ او ډیر خبری، معلوماتي او تفریحي مواد په ویډیوي بڼه، همداراز په غږیزه بڼه او په لیکلې بڼه کتلې، لیدلې، لوستلې او اوریدلې شئ. او اوس هم د روان خبرونې په پای کې د روژې د ځانګړې لړۍ په موضوعاتو کې درته د لیلۃ القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکو. دا ورځ کله راځي؟ همداراز په باندې خبرونه کې به واورئ چې ضروری نه ده چې دا د قدر شپې نخې نښانې درته برابر شي، بلکې په هر صورت کې عبادت کول دي. خبرونه مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کوي.
د لیلۃ القدر شریف په باره کې ورور پوښتنه کړې ده. لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوو معناو سره دی. یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي. او بل قدر د تنګوالي په معنا سره دی، په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلیږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډیر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي. نو په دې خاطر باندې لیلۃ القدر وایي. دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده، نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی، خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډیر احتمال او قوي امکان دی. د یویشتم، د څلېرویشتم، د درویشتم او د اوویشتم او د نههویشتم شپه غالب امکان لري. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د چلی رښتوم د شپې په واره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده. او نور عام روایت چې دی هغه د تاق شپو په واره کې دي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صحابه کرام را او بل او د لیلۃ القدر په واره کې هغه روایت چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناوی تر رسیدلی او پښتنې ترې وکړه ده. نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې په صحابه کرام کې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کاکا زوی وو او په صحابه کرام کې کشر وو، هغه مبارک نه پښتنه وکړله چې ته ووایا. هغه ورته وفرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده، ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي، لکه سبع سماوات، ومن الارض مثلهن داسي نو دي وجنا دا ليله القدر چي دي په دي اخيري عشره کې دا اخيري عشره و مش په دي امدارازي نو دا غالب ګمان دي دي زين علماء د دين استدلال کړي دي چې دا القدر کلمه په قران کریم کې په سورته قدر کې دري کار ته راغلي دا نه حروف لري نه ته چې په دريو کې ضرب ورکی نو د دينه ويش جوړيږي نو همدغه ويش ته مش پدا زين علماء به استدلال کوي کساړه هر شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کی نو بیخي اتوماتیکی توګه باندې په وشتمه شپه باندې قران کریم ختميږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده او ليله القدر شپه هم همداده هر شپه د قدر د خوش سړې په قدر باندې پوښ
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو